امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله وي روانه خبرونه کې درته رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
د خبرونو لنډیز: افغان حکومت او طالب مشران هر ورځ په خپلو کې خبرې کوي. ایران وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې نظامی اډې تفتیش کاندي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د اسرایلو او د فلسطینیانو د جنجال د حل اصلي لار د دوو جلا جلا دولتونو جوړولو طرحه ده. د خبرونو تفصیل اورول کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکي او طالبان وایي چې د ملي امنیت د ادارې رئیس معصوم ستانکزی تقریبا هر ورځ په پاکستان او قطر کې د طالبانو د مشرانو سره په ټلیفون کې خبرې کوي. د ای پی خبری اژانس د طالبانو او افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د خبرو په اخلي او سند ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي دي طالبان ظاهرا دې ته چمتو شوي چې د افغانستان اساسي قانون ومني. د افغانستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي دي چې په خبرو کې طالبانو د افغانستان په اساسي قانون کې د یو څه تعدیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا ضروري نه ده چې اصلاحات دې زر راشي. ایران وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې نظامی اډو ته یې د تفتیش دپاره ورشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ ویلي وو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشینو ته دې اجازه ورکړی شي چې د ایران په نظامی اډو کې د هغوی فعالیتونه وڅاري. میرمن هیلی وایي چې دا کار به دا خبره یقیني کړي چې ایران به په پټه اټومي فعالیتونه نه کوي. خو د ایران د حکومت یو نطاق محمد باقر نوبخت وایي د امریکا دا غوښتنه هسې یو خیال دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې نظامی اډو ته ورشي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس وویل چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د جنجال د حل اصلي لار د دوو جلا جلا دولتونو د جوړولو طرحه ده. هغه دا خبره د فلسطین او د اسرائیلو د مشرانو سره د خبرو نه وروسته کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لویدیځې غاړې کې د ناقلو یهودیانو په باب ویلي چې په اصل کې دغه ناقل یهودیان د سولې په لار کې مهم خنډ دی. پرون وختي د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي وو چې هیڅکله به هم ناقل یهودان په زور د لویدیځې غاړې نه راونه باسي. د ښاغلي نتنیاهو د دغې خبرې نه وروسته د فلسطین مشرانو سره په سیمه کې د امریکا د سولې د هڅو په باب ځینې سوالونه راپیدا شوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن پرون د سې شنبې په ورځ د ټکزاس سیلاب ځپلي ایالت ته په داسې وخت تللي چې اوس هم د هاروي په نامه د سخت طوفان په جریان کې هلته په سیمه کې سخت اورښت لا دوام لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هلته په ټکزاس کې د ژغورنې کارکوونکو ته ویلي چې هغه په دې افتخار کوي چې د ډیرو زیاتو خلکو ژوند د هغوی د هڅو په نتیجه کې خوندي شوی دی. د ټکزاس د هیوستن په ښار کې 3500 تنو ته په سیلاب ځپلو سیم کې نجات ورکړ شوی دی. په دې برسیره د ژغورنې کارکوونکو په دغه وخت کې تقریبا 300 حیوانات هم ژغورلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټکزاس سیلاب ځپلي ایالت ته د سفر نه مخکې د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې فدرالي حکومت به د لویزیانا او د ټکزاس د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره پوره مرسته وکړي. په دغه طوفان ویل کېږي چې دغه طوفان د سیمو ته په میلیاردو ډالر تاوان رسولی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د یو بل توغندي د وارولو نه وروسته ویلي دي چې د هغې په جواب کې د هر اقدام امکانات شته دی. د امریکا مقامات وایي د شمالي کوریا دغه توغندی چې د سې شنبې په ورځ سهار وختي د جاپان د پاسه تیر شوی ګمان کوي هغه به د منځني واټن بالیستیکي توغندی وي. په دې باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د عاجل غونډه مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې ډیپلوماټان په دې باب خبرې کوي چې د شمالي کوریا په مقابل کې نور څه اقدامات کول پکار دي. د امریکا د عدلیې د وزارت مقاماتو ویلي دي چې پرون د نیویارک په ښار کې یو 22 کلن ځوان د داعش د افراطي ډلې سره د مرستې په الزام زنداني شوی دی. خبری راپورټونه وایي چې هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې د داعش د ډلې سره خپل ملاتړ څرګند کړی و. دغه شخص چې د امریکا تابعیت لري هغه وخت زندانی شو چې کوشش کوو سوریه ته لاړ شي او هلته د داعش د ډلې د ملیشو سره د جنگ د پاره یو ځای شي. کچیرې په هغه دغه جرم ثابت شي نو ممکن هغه ته د 20 کالو قید سزا ورکړی شي. دا یو هفته کیږي چې د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح په سنا کې د خپل کور نه راوتلی او هغه داسې شکونه پیدا کړي چې ممکن هغه د خپل پخوانی یاغي ملګرو لخوا په کور کې نظر بند ساتل شوی وي. په یمن کې حوثی یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د ښاغلي صالح د قواو سره ملګري شوي دي.
دا سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل او سپامو کې رپورټونه ته که څه هم چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې قطع شوې دي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان شخصا قطریانو ته بلنه ورکړې وه چې د حج لپاره راشي، خو د پخوانیو کلونو برعکس کال یوازې د ګوتو په شمېر کسان حج ته لاړل. پامو کې رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاید درته اوري.
ملک سلمان بن عبدالعزیز سکال د حج د مناسکو د پیل کېدو نه مخکې د قطر په حجیانو باندې غږ کړو چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماتیکي شخړې باوجود د معمول سره سم دي د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته راشي، خو دا شرط یې ښیو چې د قطر د هوایي شرکت د الوتکو په ځای به د سعودي عربستان د هوایي شرکت په الوتکو کې مکې معظمې او مدینې منورې ته سفرونه کوي. د قطر دولت دغه شرط ونه منو او یوازې د ګوتو په شمار حجیان د حج د ادا کولو لپاره ولاړل. درې میاشتې کېږي چې سعودي عربستان د مصر په شمول د خپلو څو نورو انډیوالانو سره یو ځای له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي او سعودي او قطر ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې. سعودي عربستان او ملګري قطر په دې تورن کړی چې د افغانستان د طالبانو د تحریک، د مصر د اخوان المسلمین او د فلسطین د حماس د اسلامي سازمان په شمول په خپله خاوره کې تندرو اسلامي ډلو ته پناه ورکوي، او همدا چې د سعودي عربستان د سیمه ییز سیال او دښمن ایران سره نږدې اقتصادي او تجارتي اړیکې ساتي. قطر د ترکیې د نظامی اډې د تړلو او له ایران سره د اړیکو د کمولو لپاره د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو غوښتنه رد کړله او ویل چې اصلا سعودي عربستان او ملګري غواړي چې د لویدیځو قدرتونو په سترګو کې د قطر د شاهي دولت اعتبار کم کړي او د خپل خوښي رژیم د قدرت په ګدۍ کښېنوي. له قطر نه دا هم غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیون دې بند کړي او په دوحه کې دې د ترکیې کوچنۍ نظامی اډه وتړي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قطر سره خپله ملګرتیا اعلان کړله او هغه هیواد ته نور عسکر او درندې وسلې واستولې. په دوحه کې دیرا د بشري حقوقو ملي کمیټه یا ان ایچ سی آر وای شپېته اویا کسانو د سړک په لاره مکې معظمې ته سفر وکړ، خو د سعودي عربستان د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د قطري حجیانو شمېر 1200 ته رسیږي. تیر کال 2000 قطریان د حج د ادا کولو لپاره د سړک په لاره باندې سعودي عربستان ته تللي وو. د قطر دولت وای کوم کسان چې سکل تللي دي د دولت اجازه ورسره نه وه. قطر غوښتنه کړې چې په حج باندې باید د آل سعود د کورنۍ اجاره داري نوره ختمه شي او د نړۍ ټول اسلامي هیوادونه باید د حج د مراسمو او مناسکو د تنظیمولو ذمهواري په غاړه واخلي، خو د سعودي عربستان دولت دا غوښتنه د جنگ اعلان ګڼي. سکه له 2 میلیون نه زیات خلک د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه د حج د ادا کولو لپاره تللي دي چې په دې جمله کې ایران هم شامل دی، چې د څو کلونو وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره خپل حاجیان سعودي عربستان ته ولېږل. د حج مناسک د چهارشنبې په ورځ د بیت الحرام له مسجد نه پیل کېږي، د پنجشنبې په ورځ د عرفې ورځ ده او د جمعې په ورځ به د لوی اختر ورځ وي چې حاجیان قرباني کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان آی او ایم رپورټ ورکړی چې په تیرو 20 ورځو کې د مدیترانې له سمندرګي نه د تیرېدو په وخت کې کوم مهاجر نه دی مړ شوی. دغه اداره زیاته یې د سخکاري چې په عمومي توګه د مهاجرو په مړینه کې کموالی راغلی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
مهاجر له لیبیا نه د مدیترانې د سمندرګي له مرکزی برخې نه ځانونه ایتالیا ته پکشتو کې رسوي چې البته په قاچاقي کشتو کې او بیا له خطر نه ډک سفر په ځانونه قبلوي چې اروپا ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ځینو لپاره به ادا یو ښه وسیله شي، مګر د ډېرو لپاره چې په دې لاره کې ژوند بیلی یوه بدنامه لاره ده. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې په روان کال کې د مدیترانې له سمندرګي نه د تیرېدو په وخت کې 2410 تنه مړه شوي دي. د دغې ادارې نطاق لیونر دودیل نو وایي دا د زړه پورې ده چې په 20 ورځو کې کوم مهاجر نه دی مړ شوی. د منی په دې باندې پوهېدل ډېر مشکل دی چې واقعا ولې. دویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The flows from Libya have diminished. If you recall, in July there were days when 3,000 people were picked up in one weekend. You remember that? And now we have very, very few. So something's happening. We're not sure what's behind it all. We see somewhat of a decline of the migrant flows coming in from Niger, but not enough to
لیبیانه د مهاجرو بهیر کم شوه ده. که تاسو د جولای میاشت په یاد کړی، داسې ورځې وي چې په یو هفته کې په کښتیو کې 3000 تنه سپریدل. ستاسو دا په یاد دي؟ موږ اوس ډېر کم شمېر کسان وینو، ځکه نو یو څه واقع کېږي. موږ په دې ډاډه نه یو چې د دې تر شا څه دي. موږ داسې یو څه وینو چې له نیجیر نه د مهاجرو په بهیر کې کموالی راغلی دی، مګر د توجه کولو کافي څه نشته دی. یا د دې شرحه ورکړو چې د مدیترانې له سمندرګي نه د مهاجرو د تیرېدلو په بهیر کې ولې کموالی راغلی دی. د آی او ایم ارقام ښیي چې د مدیترانې له سمندرګي نه د مهاجرو د تیرېدلو په وخت کې په عمومي توګه مړینه کمه شوې ده. په دې میاشت کې په درسته سیمه کې 19 تنه مړه شوي وو، چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې 609 تنه مړه شوي وو او تیر کال 12 تنه مړه شوي وو. ډویل وویل په 20 ورځو کې چې کوم مهاجر نه دي مړه شوي، نو دا د لمانځنې وړ یوه موضوع ده. د خبرداری ورکړ چې دغه شمیر په اسانۍ سره لوړېدلی شي، ځکه چې انساني قاچاقبران د کمزورو مهاجرو پسې ګرځي چې د ګټې له کبله دوی استثمار کړي او د دوی ژوند د خطر سره مخامخ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د دوشنبه په ورځ په امریکا کې میشتو مختلفو مذهبونو په سلګونو استازو د امریکا د مدني حقوقو د مبارز مارتر لوتر کینګ د یوې تاریخي وینا په یاد په واشنگټن ډی سي کې مارش وکړ. په واشنگټن کې به د خبریال مایکل برون رپورټ سید سلیمان شاه تاسو واوري.
مارتر لوتر کینګ چې په خپل هم یو سوي مبلغ پورا 450 کاله په خوای په متحده ایالاتو کې د تورپوستانو پر ضد د نژادي توپیر او تعصب د ختمولو لپاره مبارزه پیل کړله. هغه یو تاریخي وینا وکړله چې د آی هیو ا ډریم یا ما یو خوب لیدلی دی په نومې د امریکا ولس پیژني. مارش کوونکو دغه مارش په وروستیو ورځو کې د سپین پوستانو د یوې نژاد پرستې ډلې د غړو د تشدد د غندلو او په ټولنه کې د هر ډول توپیر د محوه کولو په خاطر تنظیم کړی و. دغه خلک پر هماغه تاریخي لاره باندې پیاده روان شول چې 450 کاله پخوا د تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز مارتن لوتر کینګ له خپلو ملاتړ کوونکو سره یو ځای د یو احتجاجي مارش په دوران کې پرې تېر شوی و. یوې یهودۍ رابای یا مذهبي مشرې تمرا میلر چې په واشنگټن کې د ریلیجیس اکشن سنټر په نوم د ادیانو د پیروانو ترمنځ د تفاهم د یو مرکز مشر په غاړه لري، په خپل وینا کې ویل د عیسویانو، د کاتولیکانو او بپتیست فرقو، یهودو، هندوانو او سیکانو په شمول د تقریبا ډیرو مذهبونو او ادیانو پیروان په ګډه سره راټول شوي دي. مونږ ټول یو واحد خدای په خپل بالغ حکمت سره پیدا کړیو. اوسنی حکومت د هغو کسانو په ضد په مبارزه کې پاتې راغلی چې د سپین پوستانو په نژادي برتري عقیده لري او نور خلک له ځان نه کم ګڼي. د ځینو مذهبي مشرانو سره د دغه مارش د تنظیمولو انګیزه وروسته له هغې پیدا شوه چې د ورجینیا د ایالت د شارلسویل په ښار کې د وایټ سپرمیسس په نوم د سپین پوستانو د نجات پرسته ډلې د غونډې په دوران کې وسړي چې خپل ځان یې د المان د نازیانو خواخوږی معرفي کوو. د قهر او غصې په حالت کې خپل موټر په یوه ډله کسان وخیژو چې د ځوابي غونډې لپاره هلته راجمع شوي وو. یوه ځوانه ښځه یې لاندې کړله، ځای په ځای مړه شوه او شل کسان یې زخمیان کړل. د ډیموکرات ګوند او د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو د دغې خونړۍ پېښې نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ په دې پړ کړ چې سمدستي د دغه عمل عاملین لکه څنګه چې د جمهور رئیس د شان سره مناسبه وه او توقع کېدله ونغندل. د عیسویانو یو پادري جیسن کارسن خپل نظر داسې څرګند کړ:
I cannot stand silent as injustice after injustice after injustice happens.
کلا چې بار بار د ظلم د پاسه بل ظلم کیږي، زه په مقابل کې چوپه خلو نشم پاتې کېدای. خلک پریشان دي او هغه فکر کوي ک خپل غوونه پورته کړي د عدل او انصاف لپاره به زمينه مساعده شي او د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ به د مینې او اتفاق فرصت مساعد شي. د مارش د امریکا د عدلیې د وزارت د ودانۍ مخ ته ختم شو. د ټرمپ ادارې لا تر اوسه پورې د دغه مارش په اړه تبصره نه ده کړې.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. هند او چین موافقه ته ورسیدل چې هغه جدي جنجال پای ته ورسی چې د همالیا په ختیځ کې د سرحد په سر د آسیا د دغو دوو سترو هیوادونو ترمنځ په لسیزو روانو. د امریکا غږ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
دغه اعلان د هند صدر اعظم نریندرا مودی له سفر نه څو ورځې د مخه وشو چې توقع ده د بریکس په عالي غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې بریکس یعنی برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا بل هفته په دغه عالي غونډه کې برخه واخلي. دغه جنجال هغه وخت پیل شو کله چې هندي عسکرو په دوکلام کې د چین په مخ کې خنډونه اچول چې سړک جوړ نه کړي، او د هیمالیا په ټاپو وزمه باندې د چین او بوتان ترمنځ هم جنجال دی او د پراخه جنجال ویره پیدا کړې ده. د هند دولت پخوانی وزیر آنند شرما او وای:
It is a wrong attitude to claim victory. It is a matter of satisfaction that what we have been saying that diplomacy should be given the chance and there should be disengagement and deconflict.
دا غلطه انګرنه ده چې د بری ادعا وشي. دا د قناعت خبره ده چې مونږ وایو هغه دا دی چې ډیپلوماسي ته باید چانس ورکړل شي چې په شا تګ باید وي او جنجال دی نه وي. مبصرینو په نیو ډیلی کې دغه موافقه هرکلی کړه او وای دا ښکاري چې دواړه خواوې د حیثیت ساتلو هلته سره ورسېدل. په رسمي اعلانونو کې د سرک د وضعیت یادونه نه ده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو بزګران وایي چې د میوو له باغونو یې سږ کال ډېر حاصلات راټول کړي، خو د خرڅلاو د ناسم بازار له کبله یې زیاته ګټه نه ده ترلاسه کړې. بازګران د سړو خونو نشټوالي او یو شمېر نورو ستونزو له کبله شکایت کوي او وایي چې چارواکو یې حاصلاتو ته د بازار او ساتلو لپاره امکانات نه دي برابر کړي. نور تفصیل د ذبیع الله غازی په رپورټ کې اورو.
د جلال آباد ښار د میوو مارکیټ کې سکال تر ډیره د آمدی ولایت د خوګیانو، کامې، خیوي، درې نور، سرخرود او یو شمېر نورو ولسوالیو له باغونو راټولې شوې تازه میوې پلورل کېدې. بزګران وایي ل خپل باغونو د ډیرو حاصلاتو د راټولولو سره سره زیاته ګټه ونه کړه، ځکه د ساتلو امکانات نه وو او په کم بیوي و پلورل.
خرابي یو زراعت سپختنم نه کی زمونږ چې تاسو چه کړل چه کړی چه نه کړی
په منګه د کرنې راسته نه داهله د تر سو راشي د منګه د باغونو نږدې نه وګوري متخصصین بلری راشي د غنځ دینه ګوري د غمرزونه کنټرول کې موږ سره مرسته وکي خو تر اوسه پورې موږ تاسو چم سره نه راخره کړي.
بندوال غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د حاصلاتو لپاره د خرڅلاو خ بازار او د میوه ساتلو په هدف سړی خوني جوړی کی. د تازه میوه پلورونکو سوداګر او هټیوال وایي سکالي کاروبار خو ځکه لیوي خو تازه میوه ډیره وی او لبل خوای قیمتونه مرزانو.
زمونږ د خپل ولایتو میوه راځي ډیره زیاته زیاته او خسته خسته میوه. اوس په لاندې مړی سیز
سیزن دے دا انگورو سیزن دے دا خٹاکو سیزن دے نو جلال آباد خپل میوا شفتالو زیاد درلود او فیلنس د خوګانو ماړه راځي
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د بزګرو لپاره د عصري کرنې سیستم جوړولو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې د دغه ریاست د عامه اړیکو مسؤل نجم الدین ثاقب وایي د یوې لویې سړې خونې پر جوړولو کار روان دی چې 15,000 ټنه تازه میوې پکې ساتل کېدلی شي
انشاءالله یوه سردخانه جوړیږي چې په هغې کې 15,000 ټنه میوه ځایږي په هغې باندې کار روان دی انشاءالله په راتلونکي کلونو کې به انشاءالله ترسره کیږي او بزګران به ترې مستفید کیږي
که څه هم تر دې وړاندې په زیاته اندازه میوې له پاکستان څخه هیواد ته واردېدې خو په دې وروستیو کې په کور دننه د جوړو شوو باغونو او روزل شوو نیالګیو حاصلاتو په کور دننه د تازه میوو ډېرې اړتیاوې پوره کړې دي او سږ کال په ننګرهار کې یوازې د کانال له ځمکې د 0 ټنو سوتروسو د حاصل تمه شوې ده ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي اوریدلې مه هېروئ
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري چین به سکال په سپتمبر میاشت کې د بریکس یا د پنځو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو برازیل هند روسیا چین او جنوبی افریقا د غونډې کوربه د چین په ژمن خار کې د بریکس د نهمې غونډې په درشل کې یو ځوان هنرمند هڅه کړې ده چې میلمنو او سیلانیانو ته د دې خار ښکلا ښکاره کړي دا چې څنګه پر پورت کې یاورو
چنیلی په ژمن خار کې د کاغذ هنري نندرتون جوړ کړی دی هغه د کاغذ څخه د ژمن خار یو شمېر تصویرونه جوړ کړي دي چې پکې د کولینګو جزیرې په شمول د ښار یو شمیر مهم ځایونه او ودانۍ شامل دي
ما د ژمن د ښار هغه ښکلا د کاغذ په ذریعه خلکو ته وړاندې کړې ده چې ما دلته د ژوند په مهال لیدلې وه زه فکر کوم دا د هنر یوه طریقه ده د وړاندې کولو داسې طریقه چې خلک خوشحاله کوي
د چین په وینا هغه د کولینګو جزیره څو ځلې رسم کړې ده خو هر ځل یې د بیل احساس سره جوړه کړې ده هغه د کولینګو جزیرې هغې غاړې ته ژوند کاوه او هر ځل یې د دې جزیرې د ښکلا نه بل ډول الهام اخیسته
ژمن د تاریخ او فرهنګ له اړخه ډېر غني ښار دی د دې تر څنګ دا د مود او فیشن مرکز هم دی د کاغذو څخه جوړ شیان هم د دې ښار د دودیز او فولکلوریک هنر یوه برخه ده زه فکر کوم چې دا یو لرغونی هنر دی چې باید د اوسني عصر د نورو هنرونو او فیشن سره یو ځای شي څو د ډېرو خلکو خوښ شي
چن وایي د هغه هنري کارونه باید اول هغه تر تاثیر لاندې دراولی چې وشي کړای نور خلک خوشاله کړي دغه په وینا داسې هنري کار چې په هغه کې احساس نوي یو ښه هنري ټوټه نه ده
زه خپله توجه په هغه هنر باندې متمرکز کوم چې زمونږ د عصر وي او د سیمې ښکارندوی کوي داسې هنر چې خلک خوشاله کړي
چن هیله لري چې دغه هنر د دې سبب شي چې سیلانیان د ژمن ښار خوښ کړي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د راغلي طوفان له کبله خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي په دغه ښار کې د راغلي طوفان له امله د اوښتو زیانونو او په هغه سیمه کې د میشتو افغانانو د حال احوال په هکله مو په هیوستن کې د میش افغان بشیر صافی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو ټکساس کې د راغلي طوفان له امله اوس وضعیت څنګه دی چې عمومي کا وضعیت راته وي به بنور پښتنه تم درشو
اگر کوم سخت د سیلاب کوم چپا او طوفان کوم چپا چې واغه د هیوستن ښار چې مرکزی ښار د ټکساس ایالت تجارتي ښار د ټول لاندې کړي دي خصوصا اگر کوم داون ټاون یا د ښار تجارتي برخه چې کومه ده دا غي سطح د نورو ځایو په پرتله باندې لږه ټیټه وه نو هلته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي تر اوسه پورې چې کوم د مړینې شمېره ده تقریبا 400 پورې خلک مړه شوي دي په دې کې د اوه کسان د یو فامیل دي چې هغوی مخابراتي سیستمونه هلته قطع شوي وو او نشو کولی چې تماس ونیسي بیړني مدیریت ادارې سره یا پولیسو سره نو هغه هغه وګسان ماشومان او د خزو او د یو سپینګری په شمول باندې دی یو فامیل دی
د تکساس په خار کې د میشو افغانانو نه څه حال احوال لري چې خدای مکه غوته خو به صدما نه رسیدلی
مونږ دلته د پښتو دری هاتلاین یا ایمرجنسی ټلیفون مونږ ته خپل همکاران نازي او که څوک مونږ اعلان کړو د طوفان د مخکې کې چار چاته د مرتش مشکلې مونږ ته زنګ وهي او مونږ به ان شاء الله خپل رضاکاران د رسو. نو په دې لړ کې مونږ تر اوسه پورې یو افغان چې په سیلاب کې بند پاتې او د بهر غاړه کې چې هلته بیخي هیڅ امکان نه لري چې څوک ورشي، نو هغه د 15 ورځو وروسته بیګا کوم ادارې چې وي د ټیکساس نېشنل ګارډ هغه ویستلې ده په چورلګو کې، او هغه اوس فلحال په شیلټر کې یا هغه امن ځایونو ته راوړل شوی دی. هغه سره موږ تماسونی او دغه یوازینی چې کوم افغان و دا خوشبختانه راویستل شوی دی بعد د 15 ورځو نه.
صحیح وضع یې څنګه ده؟
طبعا اوس هلته چې کوم ځای کې اوسیږي طبي او نور شیان هلته ورته مهیا دي، او ان شاء الله دا سی وضع ډیره وخیمه هم نه ده، او ښه ده خو اوبو منځ کې دومره ساده تېرول طبیعي ده چې یو څه به خراب
شي. عموما د دې حوادثو نه مخکې حکومت خبرداري ورکوي، عام خلک مخکې نه خبر وو یا آگاهي لرله چې خوراکي مواد اوبه او نورې اړتیاوې پوره کړي او ځان د پاره څه برابر کړي؟
حکومت چې کوم مخکې نه خبرداري ورکړي هغه په دغه کچه باندې نه و، لکه په کومه کچه چې سیلاب او طوفان راغی، ځکه هغه تقریبا 50 کال مخکې دلته په هیستون کې یا په ټیکساس په جنوبي برخه کې دغه طوفان راغلی، خو د تیرو 15 لسیزو نه دی خو تر اوسه پورې داسې چا توقع نه کوله. نو په همدې خاطر حکومت چې کوم هغه تدابیر نیولی وو هغه د تیرو 4 کاله مخکې چې کوم طوفانونه راغلي وو د هغې په حساب سره دی خلکو ته هم خبرداری ورکړی وو، او ډېرې کمې سیمې د هغې په خپل هغه های الرټ یا چې کوم ډېر اوبه متوجه وي هغې پکې راوستې وې، خو بیا هم خلک چې وو د خوراک مشیان او یا نور د تیل یا د سون توکي دا ټول سره جمع کړي وو، خو بیا هم وایم چې دومره چې اوس وزن دی د سیلاب همداسې باران نور موریږي، زه پرې پوهېږم چې خلک به اوس
یعنی د دومره سخت طوفان پیشبینی نه وشوي، نو اوس خار او بازار وزه څنګه ده؟
مغازی کوم مغازی چې پوګو کې بند پاتې وي هغه مغازی پوګو کې بند پاتې دي، سرکونه اوس بعض سرکونه صفا شوی دي، موټر پر راغراته کوي، خو بیا هم ورشته ده چې بیا هم سیلاب راځي، ځکه حکومت وخت په وخت باندې هغه بیړني پیغامونه خلکو ته لیږي چې کورونه مو وځي، خو په لویه کچه باندې مغازی ټول تړل شوی دي، کوم مغازی چې رکولاوي وي د خلکو ته راتګ وسیله موټرونه چې کوم دي هغه ټول تباه شوی دي، سیلابونو خراب کړی دي، دا هم غټ مشکل دی چې افغانانو ته خصوصا ډېر مشکل دی چې دا باید نو خوراکي شیان کسم شته دی، خو دومره چې خلکو ته ضرورت لري یا نشي کولای چې ترلاسه کړي.
څومره افغانان به د هستن په خار کې اوسیږي او کورنۍ بې ځای شوي دي په دې طوفان کې؟
په ټول ټیکساس کې زموږ چې کوم روسي ارقام د 20,000 فامیلونه اوسیږي افغانان، په دې کې بیا ټیکساس ډېر لوی ایالت دی، یوازې دا جنوبي برخه چې د لوی هیستون خار ورته ویل کېږي یا ګریټر هیستون، دلته موږ سره چې کوم راجستر دي دا د 1200 په شاوخوا کې افغانان دي چې یوازې په همدغې متاثره شوو ځایونو کې اوسیږي. دلته د افغانانو موټرونه خو ټول خراب شوي دي، د دې مراکز مخکې مې یو کس چې تماس نیولې و هغه د خپل کور په اړه ویل چې تازه خپل کور جوړ کړی او تقریبا $1.5 million په کور باندې مصرف راغلی، او په کور او کوم دکانونو شاین چې هغه ټول ورته سیلاب وړي دي خراب کړي دي ورته، او همدغه غټ مثال و نور د موټر د هر افغان موټر خراب شوی دی، کورونه او دکانونه یا نور تجارتي کوم ځایان چې هغه ورته خامخا خراب کړي دي کوم چې په دې منطقه کې اوسي.
مالی تاوان رسیدلی دی خو ځاني تاوان نه بچ دي.
ځاني تاوان تاسو پورې خوشبختانه بچي وو.
ډیره مننه بشیر صفیح کور دی ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته دومه خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تربیام خدای باندې.